اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، شر اغلاس
ډیره زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځایونه دي او څه ته ویل کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محبس او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محبس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محبس کوم ځای ته ویل کیږي؟ اسرنګ ځایونه دي. باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لبعد ساتل کیږي. یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د هغوی په اړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د هغوی په اړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو څرنګه چې موږ ټول پوهیږو چې د افرادو د بشري او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره، په دې سبب چې هغه هم انسانان دي او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبيعي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په دې معنی نه کیږي چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوق دانان راغلو او یو سله حقونه محبوسینو او مزنونینو ته وځ کړل چې هغه په هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې له ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایو چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي نو هغه له ځانه بعضې حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو لخوا نیول کیږي باید پولیس هغو ته د هغو اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول شوی ده. اولین اساسي حق چې یو مجرم یې لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي هغه د اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي باید وغوته وښودل چې هغه په کوم اساس باندې د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول شوی دی، تر څو هغه وکوای سي چې له ځانه د یوې مناسبې او مؤثرې دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید هغه ته هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله کچیرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي کدی د هغه په جبه باندې پوه نشي دی حق لري چې هغه ته ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نه نیول کیږي د پولیسو لخوا باید ته وپوهول شي. او بیا کله چې په دوه باندې جرم ثابت شو او پولیسو وکولی شي چې د په خلاف باندې ثبوت جمع ورکړي او د سرنوالي ته معرفي کړي، بیا هلته هم بعضي اساسي حقونه لري چې باید سرنوالي هغه حقونه ورته مراعات کړي. اول حق دا ده چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نس کوی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرنولي حکم موجود نه لري او یا هم مشهود جرم نه وي چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري. تر څو چې هغه شرایط نه وي وځسوي موږ نس کوی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو. او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افراد یو اساسي حق ده. کله چې دوی نیول کیږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت شي او د هغه په خلاف باندې اسناد راټول شي. یعنی موږ نس کوی چې له شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړ چې تر څو د خپل جرم یا هغه جرم چې کړی دا او یا هم کینه ده کړی د هغه په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول شي چې دغه نفر په دغه محل کې زندانی ده. چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیات لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ د ډېر اساسي مشکل زمون کله چې دوی یو نفر گرفتاروي، دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي، یعنی نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې مخته نیولی، او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده، یا په کوم نهاد کې ده، یا په کوم محبس، یا په کوم توقف خانه کې ده، اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حقونه دي چې باید د متهمینو او مظنونینو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ کومه څه خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بنديان دي، آیا له هغو حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغو څخه برخمن دي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنې کمرغه بازل یو ګڼ شمېر هغه حقونه راي تکیږي زمونږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا، یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زمونږ مظنونین متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې مونږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضې اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زمونږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل ده چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي، هغوی تکول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، او دوم اساسي مشکل یې دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتې کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي سي او خلاصه سي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیې له اولی مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیې له څارنوالۍ نه په شپږ میاشتو یا اتو میاشتو کې نه خلاصیږي تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دغه بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکل د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم، هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودل، نظارت خانونو نظارت کول، زه به نوم وانه اخلم دغه نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې وادنده هم له زندانونو څخه نظارت او څیړنه ده، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو اساسي دنده ده نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټولو نظارت خانونو، توقف خانونو او محبسونو نظارت کوو. اول دا چې موږ له دغه محلاتو د بشري حقوقو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي دي موږ هغه نظارت کوو، او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په هغه کې د افرادو یا د مظنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقوقو نقصوي. کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راجی کیږي، نو موږ په هغه هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راجی کوو. دوم دا چې د افغانستان د بشری حقوقونه بر لوي لدی چې د نظارتونه کوي د دوی نظارتو گزارشونه ته یو کوي چې د گزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیواله ټولنې ته وړاندې کوو او دریم سسي کار چې د افغانستان د بشری حقوقونه کوي د عامه آگاهی ده چې عامه پوهاوی کوي موږ یعنی د رادیوي برنامو له طریقې تلویزیونی برنامو له طریقې ورکشاپو له طریقې سیمینارو له طریقې کانفرنسو له طریقې موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقوقونه چې دي هغه خلکو ته ورپوهایو لکه څنګه چې موږ بعضی برنامې لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي د پولیسو سره او له اردو سره او له د امنیت له کارمندان سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایره وڅټو د دې هدف تر ورسو چې دوی د افراد محبوسینو او مزنونینو متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دی هغه رعایت
ډیره مننه واشتنه مصده په دې برخه کې
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته تر څو دغه پیشنهادونه په نظر نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حد پورې کترسي اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارتخانې او تعقیبخانې او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ شي یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ شي چې په هغه غلطه د انساني کرامت د ساتل کېدو زمينه برابروي دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې په خصوصا محبسو کې موږ ګورو کله چې مور زنداني وي لږ سره دوه درې ماشومان هم وی چې دا په هغه سیمه حالاتو کې د ماشومان اوسېدل د ماشومان وده یو ډېر ناوړه غزل لري هم په خپل ماشومان باندې او هم په ټولنه باندې نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کوډکستان او یا جلا داسې ځایونه جوړ شي چې هغه ته د ماشومان وساتل شي ترڅو له هغه جرمي محیط نه دوی لري اوسي دریم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو مابس یا توقیفخانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی بلکې د غوې د تربیه او اصلاح ځای ګڼل کیږي نو کله چې دا هلته موږ چې د تربیه او اصلاح ځای نو باید موږ دغه سي ستراتیژي وي داس پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مزنونین او متهمین واقعا دوباره اصلاح شي لکه موږ باید دغه کتابخانه ولرو موږ باید دغه صنعتي مراکز ولرو چې تر څو هغه محبوسین هغه ته مصروف وي او خپل کارونه په سمه توګه پسته
ډیر مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره ستر پښتون شاعر سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څخه سلګونه کال په خوا